هرکلی کوم پوره اته بجې شوې د خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبرو، خو لا هم د لار د ترافیکو پر مخ نه ده پرانیستل شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د ورزګان امنیتي چارواکي وای د ترین کوټ کندهار لار تصفیه شوې ده. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لیوی ونی رئیس تصفیوي عملیات روان دي او د روسي ولسمشر یونان ته تللی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لار چې له څه باندې وي میاشتره هیسې تړلې وه تصفیه شوې ده. پر دې لاره د تازه ایښودل شویو ماینونو د شنډولو له کبله دغو تصفیوي عملیاتو تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د ورزګان امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ تلاش کې ده. د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، دلته ساه ډېره په مین باندې لړل شوې ده. تر څو چې موږ ټوله تطیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو تر هغو پورې ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمال امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسېدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیې لپاره په دغو پیل شویو عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل سوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. زموږ پیشروي د عمل لري.
تېره اونۍ په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داش ډلې فعالیت تر پخوا ډېر محدود سوی. د اچین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داش ډلې حملې کېږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کېږي. غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل پر دې سخت دریځې ډلې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه اغېزمن تمام سوي دي.
د پیلوټ الوتکې په دوه معنی داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شو د ترینینګ ځایونه وي. هغه ټول د منډې کلي دي، اشکل شوي دي. هره ورځ کله 15 کله 100 دغه مري او د دوه خو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
تیر کال پاچین کې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور پراخ حضور درلود چې هلته یې له افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو سره سختې جګړې هم وکړې. دا چینو له سوال وای داعش ډلې ته د تنکي زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش ډلې اویا سخت دریځي وسلوال وژل سوي دي. سرچینه وایي چې په دې حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر هم وژل سوی. په بغداد کې پرون د امریکا د پوځ ویان سټیفن وایرن وویل په تیرو 4 ورځو کې په دې محاصره شوي ښار کې پر ځینو هدفونو د شلو حملو په نتیجه کې د داعش سنګرونه او د وسلو د نصبولو ځایونه له منځه وړل سوي دي. عراقي ځواکونو تېره اونۍ د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. دا ښار چې د عراق د مرکز بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې پروت دی د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي. له 500 تر 1000 پورې جنګیالیو فلوجه ښار نیولی او شاوخوا 50,000 ملکیان هم په ښار کې دننه ګیر پاتې دي. عراقي چارواکي وایي داعش سخت دریځه ډله هغه ملکیان وژني چې له ښاره د تېښتې هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژۍ پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. دا په روان کال کې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتین لومړنی سفر دی. په اوکراین کې د مسکو پر مداخلې د روانو اندېښنو له کبله اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې په روسیې خپل بندیزونه وغځوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د یونان له صدر اعظم الکسیس سیپرا سره پرون د کتنې پر مهال وویل دی وایي موږ باید د دواړو هیوادونو احساساتو او ډېرو ښو اړیکو ته د اقتصادي او ستراتیژیک پرمختګ له لارې بل رنګ ورکړو. پوتین خپل دو ورځنی کتنه پرون لولسمشر پروک پیس پاولو پلوس او صدراعظم سپرا سره د انرژي د پروژو او په یونان کې د روسیې د پاموړ پانګونې په باب په بحثونو سره پیل کړه. او د روسیې صدراعظم وایي مسکو په پام کې لري چې د لویدیځ پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي. دیمیتری میدویدوف پرون وویل لویدیز د ځواب ورکولو په نیت به دا بندیزونه د 2010 میلادي کال تر پای پورې دوام وکړي. په پام کې و چې د مسکو لخوا دا بندیزونه په درې میاشتو کې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې راتلونکې میاشت پر مسکو د بندیزونو د لګولو پر نوي کولو بحثونو ته چمتووالی نیسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرنی تر دې مخکې ویلي و چې تمه لري اروپایي ټولنه یو ځل بیا خپل بندیزونه پراخ کړي. مسکو د 2014 کال په اګست کې له لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول له اروپایي ټولنې د خوراکي موادو پر زیاتو وارداتو بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د ترین کوب کندهار لار تصفیه شوې او امنیه قمندان وایي چې د ماینونو تر شنډولو وروسته به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي.
لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ تلاش کې ده، د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نه شي. ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت حمایت وکړ. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریک کړه.
دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لکتناته په نړیواله ټولنه کې کم شوی.
د بلوچستان یو وزیر پر افغان کډوالو سخت انتقاد کړی. د دې علت مو د نېشنل ګوند لغړی بشرا ګوهر څخه پوښتله.
مولا منصور بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه سر ډرون کې مړ کړی دی، نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره په افغان ډسیجي حوالو سره دا خبره کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې له وزیرستانه تازه خوست ته راغلي کډوال د مرستو په تمه دي.
راځي کې مو د پاکستان بمبارۍ په میش سری کړلې، هوایی بمبارۍ تپې او میش کړي نه ړنګ شول، خو میش کې مو د بال بچ په تش ترخوص کړ.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ پیغامونه خبرو او ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلول. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د ناامنیو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار چې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه، په نږدې ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. د روزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
د دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتره مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده، او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخ شوي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې مځکې کې وه دا ماینونه خونڅه شوي دي، او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحې کې کار کوي. د دې تر څنګ کم تحکیمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تحکیمات وسي او پوستو دپاره تحکیمات جوړ شي، پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاصي.
د لارې تړل کېدو د روزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سوي دي. د روزګان امنیه قمندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي، او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل سي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولی کوټ او د اوروزګان د مرکز ترین کوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. د اوروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چینارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسي خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. په دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنې غټې وسلې یا زیکویکان یا شکې د یوه غرو ته وخېځولې، یعنې لوی لارې بندې کړې، پر خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو ما نه دي ورکړي، په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت څخه رانیولې دي. یا مقصد دې سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه څه کړي وي، اوس دا موقع برابره کړه چې د افغانستان تیاری بمبار نه شي کولی، کیفیت یې کمزوری دی. دوی اوس سلاوې راواخیستلې، غرو کې کښېښولې، د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په اوروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اوروزګان کې تر نسبي کرارۍ وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کېږي.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار پر لار د تازه شخو سویو ماینونو د شنډولو له کبله تصفیوي عملیاتو تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د اوروزګان امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې ماینونو له شنډولو وروسته به دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. صالح محمد صالح له جنرال محمد وی صمیمی نه د مرکې په پیل کې د لارې د خلاصولو د هڅو پوښتنه کړې.
د لارې پاک له باندې زموږ عملیات د دوی ورځې راهیسې دوام لري، شروع دي. په دې عملیاتو کې لاسته راوړنې هم لرو. د دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتره مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده، او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه ښخ شوي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کوم چې ځمکې کې وه دا ماینونه خونڅه شوي دي، او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې تر څنګ کوم تحکیمات چې پوستو ته ضرورت دي چې تحکیمات وشي او پوستو دپاره تحکیمات جوړ شي، پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاصي.
یعنی تر اوسه په بشپړه توګه خلاصه نه ده؟
یعنې لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ په لاس کې ده. د دې دپاره چې خدای نخواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، تر څو چې موږ ټوله تطیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو، تر هغو پورې ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
څومره ماینونه شنډ شوي دي او څومره تلفات لري وسلوال مخالفان؟
په دغه اوږدو کې ډېری ورځې راهیسې په حدود څلوېښت مینه کې کشف شوي دي، او په ساحه کې هملته خونڅه شوي دي، او دښمن تلفات لري. دښمن شل نفر تلفات د دوی وه. د دوی کوم واسطه چې په هغه کې مواد مخدره او انفجاري مواد پکښې کې وه، هغه ټوله په یو ځای کې چې دوی هلته ولاړو، د دوی پر هغه استوګنځای باندې یا د دوی پر هغه قرارګاه باندې زموږ د خوا څخه حمله وسوله، او هغه د بین ولاړل. دوی یو چې دا سلاوي زموږ لاسته ولوېدلې، او د دوی هغه کم مهمات او انفجاري مواد چې هغه ټوله خونڅه شوله.
یو شمېر امریکایي چارواکو له دې جملې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو خو په هغه ځای کې یاست، امنیتي مسؤلیت هم لرئ. څه فکر کوئ چې د اوروزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی؟
د تیرې دوه هفتو راهیسې څخه موږ په حالت د تعرض کې یو. په دراوت په ولسوالۍ کې کومې ساحې چې تقریبا یو کال مخکې د دولت مخالفین نیولې وې، او په هغه ځای کې دوی خپل منګولې شخ کړې وې، او کلي کورو کې ماینونه شخ کړي وو، او په دغه ځای کې چې خلکو تازه راجات ورسوي او پر ملي ځواکو باندې انداخ کوي، هغه ساحه مو نیولې ده چې زه تاسو په نومونو باندې درته یادولی شم چې هغه د لنجانې په نامه باندې لکښته لنجانه او لوړه لنجانه، دا دواړه چې ډېر غټ کلي دي. دا کلي مخالفینو د وجود څخه خلاص شوي دي، او په دې ځای کې تقریبا تر شپېته مینه اضافه چې د خلکو په کورو کې ایښې وه هغه خونڅه شوي دي، او خلک او عوام ولس ټوله دې ته دعوت شوي دي چې راشي خپل کورو ته او خپل په کلي کې بېرته ځای پر ځای شي. چې ډېرې کډې راغلي، تقریبا 200-300 کور اوس هغه ځای ساحې ته راغلي. په دراوت کې د لبلان په نامه باندې یو کلی دي، د لبلان کلی مکمل ټوله نیولی دي. لبلان په کلي کې اوس موږ ملي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي، او کوشش کوو چې انشاءالله ډېر ژر به دغه ساحه پراخه شي، ولاړ به شي هغه پخواني ځای ته به ولاړ شي چې په هغه ساحه کې کتن په کلیو په کورو کې به طالب ځای نه وي.
د اوروزګان امنیت قمندان جنرال محمد وایس صمیمی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې پرون وویل چې د افغانستان د حکومت ملاتړ به وکړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره شریکه کړه. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دی او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې د جیوه هیوادو حمایت د افغانستان له حکومت څخه څومره اهمیت لري، ښاغلی عارف وویل
دا د جیوه هیوادونه چې دي دا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تمویلولو سربیره نور پرمختیایي پروژې هم تمویلوي. وروستیو دوه درې کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان اعتبار لږ تر څه کم شوی و د فساد له وجې نه. نو د دوی دغه وروستۍ ژمنې چې دوی کړي دي، ویلي دي چې افغانستان حکومت سره او د افغانستان خلکو سره دوی په خپل مرستو ژمن پاتې دي، دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لږ څه ناڅه په نړیواله ټولنه کې کم شوی. نو د دوی دغه ژمنه او د ژمنې بیا تازه کول د افغانستان حکومت ته ډیر زیات مهم و.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دغه وهی وادونه په نظامی برخه کې افغانستان سره مرستې هم کوي او روان کال څباندې یو میاشت وروسته د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو سرمشي زده. څه فکر کوي د جیوه ملاتړ په دې غونډه باندې تاثیر لرلی شي چې د ناتو مشان له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي؟
بله، او بالکل شیبر صاحب، ځکه چې د امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانسه، ایتالیا او انګلستان دوی د ناتو هغه بنسټیز غړي دي. دوی د ناتو هغه دولس غړو څخه دي چې د ناتو بنسټ یې خې دی، همدارنګه بیا وروسته جرمني او دا نور څه هیوادونه هم پکې ناتو کې ورګډ شول. نو دوی هغه هیوادونه دي چې د ناتو برخلیک ټاکي، او همدارنګه دوی په خپل د اعلامیه کې هم دا خبره په واضح ډول کړې ده چې دلته خو مونږ سرسري خبره کړې، نو مګر د جولای په میاشت کې په وارسا کې به مونږ په دې باندې په جزئیات وغږیږو چې موږ خپل مرستې څه ډول افغانستان سره کوو او په کوم څرنګوالي سره کوو.
دغه اوه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ اقتصاد یا له دوی راڅرخي او یا دوی د نړۍ اقتصاد څرخوي، او روان کال په اکتوبر کې ټاکل شوی چې په بروکسل کې د نړۍ د نږدې اویا هیوادو او ډیر شو ماسو استاسي د افغانستان په باره کې غونډه وکړي. د جیوه حمایت په د بروکسل د غونډې په پریکړو چې له افغانستان سره احتمالا د ډېر مرستو اعلان پکې وشي مثبت اغیز وکړي؟
خامخا، لکه څنګه چې ټولو ته پته ده امریکا متحده ایالات افغانستان سره ډېر زیات مالی مرستې کوي، همدارنګه کاناډا، فرانسه، ایتالیا، انګلستان او جاپان هم. همدارنګه دوی په دې خپل اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په بروکسل کې افغانستان سره خپلې ژمنې بیا تازه کوو، او د افغانستان د حکومت ژمنې هم ګورو چې د بنسټونو کې د اصلاح په موخه او همدارنګه د فساد د لمنځه وړلو په موخه دوی څه برنامه او پروګرامونه لري. نو زما په نظر د افغانستان حکومت هم ډیره مهمه ده چې موثقو برنامو سره د بروکسل کانفرنس ته لاړ شي او عملي طرحې ولري چې څنګه دوی په بنسټونو کې، بلخصوص په امنیتي سکتور کې، همدارنګه په اقتصادي سکتور کې دوی څنګه کولای شي چې او په کومو لارو باندې کولای شي چې اصلاحات راولي او د فساد کچه ټیټه کړي. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې وتواني چې یو ښه عملي او موثقه برنامه ځان سره بروکسل کانفرنس ته وړنه، زه ډېر ډاډه یم چې دغه هیوادونه چې مخکې هم افغانستان سره ډېر مالي کومکونه کړي دي، نو افغانستان به وکولای شي چې لا زیات مالي کومکونه راجذب کړي.
سمی معرف، مننه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غاڼه کې د بی پیلوټ الوتکې له حمله وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي متحده ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې دی را دي او د پاکستان د ځواکمن پوز لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر پنهخه کړي. ورځپاڼه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګون دی چې له یوې خوا له واشنگتن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ادعا کوي او له بلې خوا طالبانو او حتی د حقانی شبکې په څیر د هغو افراطي متحدانو ته پناه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړه، دا پوښتنه رابرسیره کوي چې آیا اوباما خو به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت اوسمهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا راژوندی نه شي. سمدستی لس زره امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي او په پام کې ده چې دا شمیر د روان میلادي کال تر پایه 15,000 ته راکم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قمندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد یې نه غواړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یې یوه تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوي طالبان ښایي په سرلنیو حملو ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوره کړي. لومړی ځل وروسته له دې چې له دوو کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر ځای نیونکی ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخه شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو، لکه 15 کاله مخکې په ابتابات کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړي دي. د خبرونې په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله، ځکه له ده سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره یې طالب مشرانو ته ځای ورکړی دی مرسته کوله.
په فرانسه کې افغانان ټپیان شوي خو په سوریه کې افغانان وشل شوي. له سوریه به پیل کړو. په دې ورسوي کې په سوریه کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وشل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته سپارل شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړ شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروسیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زما نوم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستانه راغلو او له هغه ځایه سوریې ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2,000,000 تومن درکوو سوریې ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریې کې.
ما د سوریا استیم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي:
هلکانو، تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریې ته هیڅکله مه راځئ.
مشرق نیوز خبري ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربېره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل سوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل سوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل سوي په دې وروستیو کې د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل سوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
بلورته د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نښته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له فرشته جلال زید خاور.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالس په نوم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنگ کړی او د یو بل اټویو ته یې اورونه چولی دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف باربیټ اسوسییټډ پرس ته وویل چې له 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې نښته وکړه او دلیل یې لا نه دی څرګند. د پولیسو په وینا دا نښته د کالس په کمپ کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوي نو لامله یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډېر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نښتې یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ په شاوخوا کې هټیو ته ورونه واچول. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قمندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازې پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ پکې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په شپږمه په کالیس کې د مظاهرې پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستیان پکیمال نو خبر چې د مظاهرې تنظیمونکو له حکومت د مظاهرې لپاره اجازه نه واخیستې. قاضي څرګنده کړه چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهرې د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په شپږمه په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهرې پر مهال لږ تر لږه 150 تنه نیول شوي وو. دا مظاهرې د اسلام او بهرنیانو ضد یوې ډلې چې په ګیډه نومیږي تنظیم کړې وې. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تیرېدو هڅې کوي.
خبریاست مایکروسافت او فیسبوک د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د اټلانټیک یا اطلس سمندر په تل کې د ماریا په نوم د انټرنیټ د لوړ سرعت کیبل تیر کړي. تمره چې دغه نوي کیبل د غزیدو کار د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د دې کیبل د تیرولو هدف د چټکو او باوري ارتباطاتو لپاره د تخنیکی شرکتونو غوښتنې ته ځواب ویل بلل شوې دي. د مایکروسافت معلوماتو د زیرمی یا داتا د مرکز د ستراتیژۍ مسؤل کریستیان بیل دی وویل په داسې حال کې چې نړۍ د کلاود کمپیوټري سیستم په لور روانه ده، مایکروسافت زموږ پر کلاود پانګونه کوي ځکه چې زموږ څه باندې 200 کلاود سرویسونو ته نړیواله تقاضا مخ په ډېرېدو ده. ماریا کیبل به د سمندر تر اوبو لاندې له اټلانټیک څخه د انټرنیټ تر ټولو د لوړ سرعت کیبل وي. دا کیبل به په هر ثانیه کې د شاوخوا 1.5 تی بی یا تیرابایت داتا د لیږدولو توان ولري. د 8800 کیلومتر اوږد کیبل به د امریکا او جنوبي اروپا ترمنځ لومړنی وصلونکی مزه وي.
اسمت ساروان و اسد رادو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سایم الکوزای لنن کرهار لیکي اکثر شرکتونه بې کیفیته دوا واردوي، والی باید کوټلې اقدامات وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي ک طالبان سولې ته غاړه کې نشتی نو تل به ژوند له ګواښ سره مخامخ وي او خپل هدف ته به هم ونه رسي شي. قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې یو میاشت کې چې برېښنا نشته حکومت باید مزي بیرته وتړي. عبدالقادر تکین لیکي افغان حکومت باید اوس د سولې لپاره نوې طرحه جوړه کړي. معصوم له زابل لیکي ټول افغانان دې د ملي اردو اتلانو ته په لمانځه کې دعا وکړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي حکومت له پاکستانی مهاجرو سره مرسته وکړي. ګڼو اوریدونکو د کرکټ په باره کې پوښتنه کړې ده چې معلومات ورکړو. د پاکستان حبیب بانک او د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو لړۍ چې په کابل کې پیل شوې وه د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، دوهمه یوه افغانستان وګټله او د 214 منډو په توپیر. اتنیمی بجش وی لند خبرون لرحمت الله افغان سخ.
دورزگان امنیتی چارواکی وی دا ترینکوټ کندهار لاره چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه تصفیه شوې ده. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکی وایي په اچین ولسوالۍ کې د داش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داش ډلې اویا سخت دریځي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژۍ پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. او د روسیې صدر اعظم وایي مسکو په پام کې لري چې د لویدیځ پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوز تر روسي عملیاتو روسي او زلبیا له هغه ځایه په سلګونو کورنۍ خوست ته کړه شوې دي. دوی د افغانستان له حکومته تمه لري چې مرستې ورسره وشي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
له هغه وروسته چې د پاکستان پوز په سرحدي سیمه شوال کې د شمالي وزیرستان د وروستۍ سیمې په عنوان د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړل، یو ځل بیا د هغه سیمې سلګونه کورنۍ خوست ته راکړه شوې. یادو کډوالو دا مهال د خوست د تڼیو سرحدي سیمو میر سپر مندته او په څمیره کې اړولي دي. د سیدګی قوم د مای زرمدخیل او د شوال د زوی سیمې د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو د راجلبولو لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسېږي وایي
راځي ما د پاکستان بمبارۍ په میر شریک کړلې هوایي بمبارۍ تپه همیش کرینه ړنګ شول همیش چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ وایي چې ما د میر خسته رغلی او چې ما د میر حکومت غږ نرته نسی همیش نه لیشي پته شول هر شی چې ما د میر وسول ملینو پته شول زو پته شوي میر سره ډېر ظلم وشه
زموږ می څه خان دای د زوی سیدګی پاسا ملاتار بدل کړلی پاکستان
ویر کی
زنانا تا غوچ د زنه د خوته پروت دی بشتره نشته لشای کال دای نشته کله خدای په خوښه او امیر برای جلګا ور وکړله دای غشتن لوی
د شاول د زوی نه یو بل تن راغله مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنۍ او عاجل مرستو غوښتنه کوي.
قابل غار خلص کړ وکړ سماندین هر شای پوتې شو نه خیمستانه وکړ سانه سماندین استا دان دغه لوسوالی ترغلی دغه بار رسنه تا خو غشتانل وایي.
د شاول د سیمې او ځوان کابل خان وایي چې د لس 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست ښار کې پراته دي، خو خبرې لیبی نه بری ورسته ودیږي او بل خو روژه پر را روانه ده. نو افغان حکومت دی د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاری وکړي.
دلا ترغلی خسته یو ورځ بل ورځ زرکاوی خو مش پاکستان د لوړ غژ نه نسی دا مهرباني دا وشي چې د خالته دا د سامان ملاو شي لس 15 ورځې دلا ته په خس کې وي تیرې کړلې او دا شپې وې ته وکړلې خرڅای وکړله رجاب رز راونه دو دا مهرباني دا وشي چې د خلته د سامان ملاو شي خیمې تامیون لسی کا ودي سامان ونه پوته دی.
بل لوري ته د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی دا نه مني چې ګواکې د شوال نویو کډوالو ته پاملرنه نه ده شوې. دای زیاتوي چې تر څلورو سوو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
دا نوې کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت را مهاجر شوي دي په دې ارتباط باندې یونیسیار دی هغوی رجستر کوي او درې نیم سوه نه تر څلور سوه پاملو پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو باب خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونې وړ ده په تېره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکړه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و.
له وزیرستان خوست نوي راغلي کډوال د نورو مرستو په تمه دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي د افغان کډوالو په اړه د سرفراز بوکټي خبرې په پاکستان کې د افغان کډوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي وو چې افغان کډوال باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي ځکه چې هغوی په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. وروسته راپورونه خپاره شول چې بوکټي بخښنه غوښتې ده. سرفراز بوکټي ولې دا خبره بیرته واخیسته؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر له بشرا ګوهر سره د مرکې په سر کې کړې.
اولریډي چې څنګه دا خبره هغه وکړه نو ما د دې غیر ذمهدارانه چې کوم دا سټېټمنټ وو ما کنډم کړی دی او په ده باندې چې پرشر بیا راغی د خلکو نو واپس یې په یو ټي وي پروګرام کې معافي غوښتې ده او ویلي دي چې زه جذباتي شوی یم. خو یو ذمه دار منسټر نه دا څوک تمه نه کوي چې هغه به جذباتي سټېټمنټس ورکوي او زما په نظر کې دا یو ډېر غلط سټېټمنټ یې ورکړی دی او خپل غلطیانې په ټولو دپاره ځکه چې ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه په ډرون کې مړ کړی دی نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالے سره دا خبره کړې ده. هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کیږي دا سکیپ ګوټینګ دی چې کله دی نه غلطیانې خپلې پټۍ یا ڈسٹریکشن کوي ځکه چې پاسپورٹ ورکړی شوی وو آئیډینټیټی کارڈز یو دهشتګرد ته ورکړی شوی وو نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي یا په ناظرین دلته دي هغه دهشتګرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دهشتګردۍ کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده.
تاسو ویل له افغان کډوالو څخه د قرباني ګډورې جوړیږي په راتلونکي کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسي؟
ګورئ دا اوس وخت راغلی دی چې پاکستان خپل کور صفا کوي او سمای به او دا په دې ایموشنل سټېټمنټس باندې به دا سیز نه کیږي او دا چې څومره دی داسې ایرریسپانسیبل یا جذباتي چې کوم هغه ورته جذباتي وایي ځکه ورته ایرریسپانسیبل وه دا سټېټمنټ چې یو ذمه دار منسټر ورکوي نو د دې نقصان ډېر دی او افغانستان سره چې کوم ټرسټ بلډینګ ریلیشنشپ په کار دی او ټرسټ بلډینګ په کار دی نو دا سټېټمنټ چې کوم دی نو هغه ټرسټ بلډینګ اوم پروسس کمزوري کوي نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته په کار دی چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي چې دا سټېټمنټ راځي د زما په خیال دا به موږ ته نورې لارې سختوي او خلکو ته به لارې سختي څه مسلې مسایل دي هغه حل کړي خو دې وخت کې چې دا کومه مسله روانه ده نو هغه د پاکستان د دننه ده او د هغې حل هم دا دی چې موږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل ته ګوتې اوچتي کړو.
آیا په کار نه ده چې طالب مشران باید له پاکستانه وایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي؟
دهشتګرد کې ښه او بد نشته دی ټول دهشتګردي دهشتګردان دهشتګرد استعمالولو ته پرېښودل نه دي په کار او موږ ډېر تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې دی دهشتګرد لیډران دلته کې کلاو ګرځي یا میټینګس کوي نو هغه خلاف کاروایی په کار ده.
د سیاسي چارو کتونکي بشرا ګوهر وه. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. اوس هم ازادي او اورېدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکی طاهر روشان
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت راسدلی او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدئ جوړیږي. نو لکه څنګه چې په هر ونی کې بلا بلی پیشي اموزګانی چې تاسو پام ځانته اړوي او تاسو د هغه پاکله مشته پیغامونه راځي. نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړو. په دغه ورځ کې زموږ د زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو ورسره د مولا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصره تاسو ته خبرو. او ځین نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنې کړي دي نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ اوسیدونکو دغه پیغام د ازادي راډیو سپیدم او د ازادي راډیو ټول محترمو جرنالستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. ټول افغان او ټول افغان ملت ته ورسي او دا ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لاره هواره شي نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د عیسای کسانو وزلې ده او ملا محمد مر اخونم پاکستان عیسای وزه او بیا د دغو رهبرانو موډي او ځکي ورکی ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مو ورکوي د پاکستان راوځي په پاکستان جهاد اعلان کړي او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان دي جنگ کې ګټه ده او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شره وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي خپل ځانو کې ځنه افغانانو دی جنگ کې د پاکستان ګټه ده پاکستان ته مخ مور کوي پاکستان لکه خو شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو. خپل پاکستان لا سوخلې د پردو م قرباني کیږي او خپل هیواد په ځنې خپل افغانیت په ځنې خپل افغانیت مسلمانیت په ځنې افغانستان ته خدمت وکړي او پتا سودا رقم د پاکستان منی او د پاکستان د عیسای منی ولا مته بموزنی کچیر ته تاسو افغان حکومت سره رسول ته غاړه کې جوړانی دي ولا لالی بمړی بمرکی زوندای بمرکی او تاسو به د پاکستان د عیسای قرباني کیږي. دایمه پیغام دا دایمه پیغام نشر کړي د ازادي رادیو ټول خبري اعلان سره مهله ده و سلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نسای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خپره کړې ده دا مطلقا دروغ ده. هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي او زه ستاسو د راډیو د همکارانو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام فرید بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وای امیر المؤمنین چې توې دا ټول د امریکا د میډیا خبرې دي دا هیڅ څه درشته نه دي دا پاک دروغ دي. السلام. زه د کونړ ولایت خبر کوم. څنګه چې خبرونه کوم واورل چې اختر محمد منصور وژل شو دی دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا د عیسای نوکرو خدمت سره څنګه چې کابل ته برای راست خپل استازي را لیږي نو دین دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سره دا ولادي او چې حکمت یې سره حکومت سره وږي او دا اختر محمد منصور او مړینه منګه مو دې خوشاله او ان شاء الله الله دې ټول عیسای نو کرام ورکړي.
السلام علیکم، زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسیږي دغه ورسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بیا چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق او اتحاد سره راولي دغه اختلافات خپل مابین سره لیرې کړي ورته ادوی ډلې چې زما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په چیرو خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو. نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام ثبت کول مداد زه د زابل ولایت له ټغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوئ خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو لخوا زه هم ته ټینګار نستور باندې خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې هغه خپل کار سم تر سره پدې نه رسوي او هغه شراشه دلته زموږ باز کورونا ټوله پات او هیڅ چاته واکسین رسیدنه نه زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیله خوایسته دولت څخه دا واکسین والا دی باندې ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي دا یو ډېره غټه ډرامه ویله سړي دا اخیستی واکسین ټول په سړي دی وروره.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اکلم کړی و او اوس به هم د دې موسسه یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول خبري نام ته اعتذار د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپاره تجمعات خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اعتذار کې باجی ساو ته واکسین نه رسیدي. نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتذار کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کړی دا خپل شخصي خبره ده. نو هغه څه کولای شي په دې باره کې موږ سره معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو. دوه بخش موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو ان ای ډی کان دی یا کمپاینونه چې دي. نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو. موږ ټول ساو ته لاسرسی لرو او د هر سید لپاره مو پل خلق تاکل دي موږ خپل اهل کار غواړو. اهل کار ته کار فارو سمور ته کار وکي. غیر اهل کار خلق مول کاري کو نه غا بیا موږ په مقابل غلط دغه کی غلط راپورونه ورکی هغه د سنې لاروي چې هغه ډیر غلط راپورونه دی او ټول خلق وجود ته راپور رسیږي. نو ان شاء الله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکو سمور مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان ده او مشکلات سیاسي نه لرو او دغسې ملکي نه لرو. له هیڅ حصر هم دغه نه لرو. انشاءالله الرحمن ټول ساحه مو کور کېږي. د کوارج لاندې راغلې ده د کمپاین په شپو کې موږ دوه بخشې لرو چې هغه جریان منیتور ده او پوسټ منیتور ده. یو وروسته کمپاین منیتورینګ ده او یو د جریان منیتورینګ ده چې هغه ټوله په درې ورځو کې ګرځي او خپل منیتورینګ کوي په خپلو اجرانو پسې. نو انشاءالله الرحمن موږ ټول منطقه په ترکواریج لاندې راوستلې ده. کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده. هیڅوک داسې کار په پټه نه کېږي او نه یې کولای شي. نور نو د ازادي راډیو ټولو خبریانو ته سلام علیکم.
السلام علیکم. د پراز ولایت ناصر خبره کوم. ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبر وو چې بندیان خطا خلاص کی خو تناسب باز طالبانی بندیان دي باز خو بی ګناه خلګ بندیان دي. نو دا بی ګناه خلګ نو طالب په جرم بندیان دي. باید هغه خلګ هغه بی ګناه خلګ ملي کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ګورو یا که مزدان ولایت شلخه ولسوالۍ سره تاسو سره سره په تماس کې نو ګورګین ګورګین وسېږم کوم چې نو سره ګلمنه کې یی لا دا باندې باندې دی وروره نو ورستا نه ام باشتا نه شیشتا نو څه پیغام دی ورکول چې روا کو ته ورې.
سلام علیکم. زه دل منور د خرشند ولسوالۍ خبر کوم. و دا د لوړ مقامات څخه دا هیله بس دا د خرشند ولسوالۍ خدای لا کې دا شبکې سم کار نه کوي.
ازادي راډیو ته خپل پیغام سپته و. ما ټول سنگلوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري. په لحاله په سنگین ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. په دیوازي د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دی. نو د سروان کلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص ولې کله الله پاک رضا و. نو د سنگین ولسوالۍ ته د مبارکي ورکوم چې دیږي دا ټول ولایتو ته او د ټول ولسوالۍ کانو څخه ډیر تخپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته چې راځي ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې ماینونه په پټاو شوی او یا دمبرونه خراب شوی او هغه ته جوړیږي. کار یې شروع دي تل حال اوس پلونو پلچکان ولې د شان د بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کیږي. ډیر کار شروع دي په څنګه ولسوالۍ کې د سروان کلا په منځ کې چې نو ټول خلکو ته خدای دا کوم چې خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي. لکه د کندهار کې د خلکو په پاکستان لګیږي وای د پاکستان حکومت مشر دا وکړل او هغه وکړل د سیو کړو او د سیو کړو. موږ ولې موږ په پله له زخ په ځان دغه د تکوم چې موږ په کندهار کې په مهاجرت تللي وو، نو هلته بیا موږ چارواکو په عذابولو په ژړې ولسوالۍ د مازیمدت په منکې، نو اوس باید دوی راشي خپلې ولسوالۍ ته راوګرځي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته. ډېر هغه وکوځئ. ازادي راډیو زندهباد. وسلام.
السلام علیکم، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاټ کور د سربند کلي نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمونږ د کوز کونړ د خیوې په ولسوالۍ د برکاټ کور د سربند په ساحه کې سیند راوختی دی او ځمکې په چرو باندې بدلې کړلې. نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسې پلې کړي تر څو موږ د دې سیند د ګواښ څخه بچ شو، او که چېرته حکومت بې غوري وکړي نو زموږ پټي او ځمکې او مالداري به ټوله په خړو اوبو لاړ شي. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د اساسي او بنیادي کارونه وکړي تر څو موږ د دې سیند د ګواښ څخه بچ شو. والسلام به احترام.
زګر وزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ ته خدا پیغام پریږدم چې زموږ ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده. سر فصل کې مخه د بازار کلاچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناست دي، نو باید د حکومت زموږ ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام په کټ احترام.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. وروره محترمه، د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سولې د دې ورته مبارکي وایم، او الله دې وکړي چې دا په وطن کې تلفات صلح شي، او موږ ټول د لغمان ځوانان د هغې په نمایندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سولې څخه ملاتړ کوو او ورته خوشبینه یو. او خدای دې وکړي چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي، او په افغانستان کې د یو راتلونکي خوشاله سولې په تمه. سولې دی ژوندۍ وي په نړۍ کې. سولې غواړو موږ، سولې باندې ویاړو، سولې باندې ویاړو موږ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه در سلام ازادی راجو ته سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زوی استخه خبر کوم خو پاتیم او زو ازادی راجو سو غارم چې په ات ام کې خبرونه شروع کړي دلته. موږ بل راجو نه لرو، موږ غواړو چې ازادی راجو په ات ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بورډ کې. والسلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت نادالید خستای سره خبره کوم. ورور زما پیغام خو د سولې پاکله دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره، زه دا فکر کوم چې دا به د جنگ پر هغه دوام هېڅ اغېزه ونه کړي، ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دونه جنجالي نه لري چې سوله وکړي او جنگ ته سکوت شي. زه وایم چې سوله که کېږي، سوله باید وکړي. لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او د سولې تمه لري، باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي، ځکه چې مهم کسان په افغانستان کې جنګېدلي کسان دغه دي چې جنگ د دوی د عمل روان دی. نو که د دوی سره سوله وشي، انشاءالله جنگ به ورک شي. په اسلامي ولاکه سره شل یا په پاکستان موږ زور دښمن دی، پاکستان موږ سر قاتل دی، موږ ورته نه پوهېږو. د خدای په اړه نور وخت نه لسم. سلام.
السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو له ټولو محترمو جرنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کړي او زما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي. زما د پیغام او زما یوازینۍ هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غني او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي. مونږ یوازینۍ هیله هم دا ده چې مونږ په سولو کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو. مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تږي یو، او نور د پردیو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هېواد ته سوله راولو. او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټول افغانانو ته او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه لاس واخلئ. جنګ مه کوئ، جنګ کې شر ده،
جنگ که خیر نستا جنگ لور دا او کتوک خیسته جون غاری او خپلواک جون غاری پا افغانستان که دی دسولی او دورورولی لپارا کارو کی جنگ بستا جنگ نغارو منسول غارو زما پیغام دی خواهی دا طول افغانستان دا خلقو او دا طول هوادوالو لپارا دسولی او دا امن پیغام و گرزوی او دا زادی را دیو لپلو مخترم و جورنالستانو سا همی هیلا ورزو دادا چه زما پیغام بار بار نشر کی او زما پیغام طول هوادوالو تا ورسی د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لری کړی او ټول نړۍ ته پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکو زما د ترامپ د نشرېدو په هیله او سلام.
السلام علیکم زما د ټول رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام از جراوت ولسوالۍ څه زنګ درته وښم. جراوت ولسوالۍ کې یو داسې سخت حالات راغلی دی چې دا څو ورځې کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده. وست الحاله جنگ د دراوت ولسوالی پر مرکز باندې دی ولس ډیر په عذاب دی اکثره ولس په عذاب دی خپل کلی څخه خپل کورو څخه تللی دي څوک تر ولاندې پراته دي څوک خپل قربانو دوستانو ته تللی دي جګړې دي اوانونه دي توپونه دي زما د دولت صدا خایش دي دغه توجه کې پاملرنه وکړي د مسلمانانو څو پر څو سخت عذاب. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. وفادار کونړی خبرې کوم. نزاوی را رو طول کارکون کتا سلامونا. داد دیزی مشران شراغان جولوی بره و کزی هم. لطول دو مخی سیاست روان ده. هم دو اکمت سرا لاس لری او هم دو قچاقبور سرا او هم دو رانکار سرا. کلاس مشران ویزمنگ ندی پکار. لاولا که امدا مشران سمول غواری. و بیا با منگ هم سوی اللہ دیر دا هدایت تو کی. و سلام.
السلام علیکم. زام ادلا دا کندار والا دا تیا خام استپیدم و چما تا سندور دا ممانه دا خبرگونی شمارا دا میسیج داری را را تو ایبرو ری پیقامی در مخون در تپلیشو نمو را را تو دیر منو نبود سکون اکم دا شمارا ما تا ویس را را تو رو دیر و مخون شو خیم ما.
السلام علیکم. زام ناصر یمی دا کرا دا ورای کبوری رسنا مالی و سندر اگر کنی کوچی را را تا نشتر که شرکوا سی بس نه شرکی کنه نه کاغه الله غ نمبر بل دې خما دا غ نمبر دې زمات یا پیغام کرا واسو یا نو دا شو ته نه شرکا بس سلام.
ګرانو دوستان مشخو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نه سخ پرولای خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو ملمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم. لطفاً یې ولیکي او لطفاً همیشه د سندرې د فرمایش لپاره په همدې شمیره تلیفون وکړي بریالي اوسي. البته دا ډیجیټل شمیره ده 02023132202. یو ځل بیا تکراروم 02023132202. درنو اوریدونکو په همدې یادونې سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 00420221 2415.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا بیارنگ می ورطا ورکڑو لخوبونو دشیبا هر گل می ورطا را وستو ملیار می کبل بل هر گل می ورطا را وستو ملیار می کبل بل نسیل دست کی نوش گونا جور کیا محل نرگس میں پخی گراوڑو حامل مام کھڑاں بیل دساچ کو دشب نم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد وفتو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد دو خود بل بل دسین دس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل